د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
درنو اردن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا جیو دا مجاہد جواد ہم لوڑے پام کڑی دے ساتھ مہم خبرونو سر ٹکو تا د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن پاکستان او افغانستان د مذهبي ازادیو د سرغړونو په اړه د ځانګړي تشویشي ودونو په فهرست کې شامل کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو جیک پورې ډیپلوماټي د برا الاینس د شورې چهارشنبې په ورځ له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د داعش راپورته کېدو باندې زیات پام وساتي او زیاته کړه چې یوازې سږ کال داعش 300 بریدونه کړي او په پاکستان کې مخالف سیاسي ګوندونه د پارلمان لخوا د ټاکنو منزور شوی قانون د حکومت لخوا په ټاکنو کې د درغلي او کولو یو هڅه بولي او د ښځو د حقونو فعالانو ویلي چې هغه قانون چې د جنسي تیری او د مخنیوي لپاره پاس شوی په هغه باید نور غور هم شوی وای. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن پاکستان او افغانستان د مذهبي ازادیو د سرغړونو په اړه د ځانګړي تشویشي ودونو په فهرست کې شامل کړي دي. په دې نوملړ کې هغه ودونه چې ولکېږي چیرته چې په منظم ډول د مذهبي ازادیو څخه زیاتې سرغړونې کېږي. په پاکستان کې د بشري او مذهبي لګښتونو د حقونو ډلې وایي د هیواد درنه د مذهبي تندروي په زیاتېدو سره د اقلیتونو په ګډون د اکثریتي مسلمانانو مذهبي ازادیانې هم له ګواښ سره مخ شوې دي. د پاکستان حکومت لمخ کې داسې راپورونه ردوي او وایي د هیواد په دستور کې ټولو مذهبي اقلیتونو ته مذهبي ازادي شته دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هر کال د مذهبي ازادۍ او پاړه د هیوادونو نوملړ جاری کوي. سږ کال په لسو هیوادونو کې د چین، روس او پاکستان سره میانمار، شمالي کوریا، سعودي عرب، ایران، اریتریا، تاجکستان او ترکمنستان هم شامل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو جیک پورې ډیپلوماټي ډبرا الاینس د شورې چهارشنبې په ورځ له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د داعش راپورته کېدو باندې زیات پام وساتي. د ملګرو ملتونو استازي ډبرا الاینس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته وویل چې دغه ډله له رواني بې ثباتۍ څخه د خپل شتون د پراخوالي لپاره ګټه اخلي. هغې زیاته کړه یو وخت داعش یوازې د کابل په ګډون یو څو ولایتونو کې شتون درلود، خو اوس داسې ښکاري چې په نږدې ټولو ولایتونو کې حضور لري او فعالیت یې په زیاتېدو دی. میرمن الاینس دا هم وویل چې د داعش په بریدونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او د سګانیو بریدونو شمیر 300 ته رسیږي. په داسې حال کې چې په 2000 کال کې دا یوازې 60 وه. داعش اکثر وخت په شیعهګانو باندې بریدونه کوي او د اگست راهیسې کله چې طالبانو په واک قبضه کړي د داعش بریدونه زیات شوي دي. د پاکستان پارلمان د شورای چهارشنبې په ورځ د مخالفو ګوندونو د احتجاج سره سره په ټول ټاکنو کې د رای ورکولو لپاره د برېښنایي ماشین کارولو او بهرنیو هیوادونو کې میشت پاکستانیانو ته د ووټ د حق ورکولو قانون په داسې حال کې منظور کړ چې مخالف ګوندونه دا د حکومت له اړخه راتلونکو ټاکنو کې درغلۍ ته د لارې جوړولو هڅه ګڼي. مخالف ګوندونه وایي دغه قانون به په ستر عدالت کې چیلنج کوي. وزیر اعظم عمران خان که څه هم باور لري چې د برېښنایي رایو د لارې ټول ټاکنو کې رونواله باورې شي، خو قانون پوهان د دې قانوني مسوده څخه برخې د عین پر ضد ګرځوي. ځینې سیاسي پوهان دا هم وایي چې عمران خان د دې قانون څخه راتلونکو ټاکنو کې بهرنی هیوادونو کې لویشتو پاکستانیانو مرسته ترلاسه کولای شي. د عمران خان حکومت د څو میاشتو راهیسې هڅه کوي چې یو داسې قانون رامنځته کړي چې له مخې به یې بهر میشتو پاکستانیانو ته اجازه وي چې ټول ټاکنو کې خپل رایې په آنلاین بڼه وکاروي. د پاکستان پارلمان په بارونی غونډه کې د جنسي تیریو د مخنیوي قانون منظور کړ، خو د ښځو حقونو فعالان وایي په کار د پدې قانوني وړاندیز په پارلمان کې نور بحث هم شوی وای. دوی وایي دا ځکه چې د جنسي تیری کاسته په کیمیاوي توګه د ښځې کولو د سزا ورکول غیر شرعي دي او ځینې وایي له دې سره د دغه جرم د زیاتېدو او انتقامي جرمونو د زیاتېدو ویره ده. په پاکستان کې وکیلانو د شورې چهارشنبې په ورځ د جنسي زور زیاتی پر ضد یو نوی قانون تصویب کړ چې له مخې به یې په بیړه دغه ډول مجرمان په سختو سزاګانو باندې محکوم کیږي. دغه قانون لاندې به حکومت اوس په ټول پاکستان کې د داسې کیسونو د تیزولو لپاره ځانګړې محکمې جوړوي. که څوک په ډله ایزو جنسي تیریو باندې محکوم شي نو د مرګ او د خسي کېدو په سزا هم محکوم کیدای شي. او د امریکا، کاناډا او مکسیکو مشران په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په یوې سرمشیزه کې د موسمي بدلون، کډوالۍ، اقتصادي سیالۍ او د کورونا په څیر د نویو ننګونو په اړه خبرې کوي. د کاناډا لومړی وزیر جسټین ترودو او د مکسیکو ولسمشر اندریس مانوئل لوپس اوبریډر به د امریکا ولسمشر جو بایدن سره د زیارت پنځشنبه پورس په سپینه ماڼۍ کې خبرې وکړي. دواړه مشران به له بایدن سره لومړی یو په یو لیدنه وکړي او بیا به د 2018 کال راهیسې د شمالي امریکا د مشرانو په لومړنۍ سرمشریزه کې ګډون وکړي. د سپین ماڼۍ مطبوعاتي مرستیال کریس میغر د شروع چرشنبې په ورځ وویل دا د لسو میاشتو د کار نتیجه ده تر څو د شمالي امریکا جوړښت بیا تازه کړي چې هم کورنۍ اقتصادي بریا ته ارزښت لري او هم مخبل شراکت ته چې کولای شي د سیمې نړیوالو چیلنجونو په حلولو کې مثبت ثابت شي. د خبر نو پای
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا دا خبرونه مو اوریدو. اوس مو پام راګرځو تفصیلی ریپورتونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن چین، پاکستان، روس او نور هیوادونه د مذهبي ازادۍ سرغړونکو هیوادونه ګرځولې دي. ښاغلی بلینکن د شروع یا چرشنبه په ورځ ویلي لس هیوادونه مذهبي ازادۍ په منظمه طریقه ساتي او سرغړونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هر کال د مذهبي ازادیو پاړه د هیوادونو نوملړ جاری کوي. پاکستان په سمدستي ډول د امریکا دغه بیان ته څرګرګون نه دی ویلي، خو وړاندې د دې دغه ډول تورونه رد کړي. سږ کال په لسو هیوادونو کې د چین، روس او د پاکستان سره میانمار، شمالي کوریا، سعودي عرب، ایران، اریتریا، تاجکستان او ترکمنستان هم شامل کړي شوي دي. خاغلی بلینکن ویلی په نړۍ کې ډیر ځایونه دي حکومتونه د عقیدې په سر زورونې، گرفتاری، ګواښونه په جیرینو کې اچونې او وجنې کوي. پاکستان د امریکې د مذهبي ازادیو د کمیشن د 13 کلونو رپورټونه رد کړي او تل یې دغه دریس پل کړی چې په هیواد کې مذهبي اقلیتونه مکمله ازادي لري. په دې موضوع نور حال ارشد حسین د اسلام آباد نه وړاندې کوي.
د شورو پر جاری کړي بیان کې د امریکا د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي لس هیوادونه داسې دي چرته چې پر لپسې او په منظم ډول د مذهبي ازادیانو سرغړونې کوي. د مذهبي ازادیانو په اړه د امریکا د غنی کال په دغه رپورت کې د چین او روس نه علاوه افغانستان، پاکستان، ایران، سعودي عرب، میانمار، تاجکستان او ترکمنستان هم شامل دي. پاکستان کې د احمدی ټولنې ویان عامر محمود د مذهبي ازادیانو د سرغړونو په نوم لړکې د پاکستان په شاملې دوه باندې افسوس سرګندوي او ډیوا سره خبرو کې وای په پاکستان کې د احمدی ټولنې مذهبي ازادیانې د مدوره حصے د خپل لاندې کیږي.
سلام کرنے پہ سزا ہو جاتی ہے، احمدیوں اگر اذان دیں تو یہ بھی جرم ہے، احمدی اپنے مذہب کو اگر اسلام کی طرف منسوب کریں تو بھی یہ جرم ہے.
هغه وای په پاکستان کې احمدیانو ته په سلام کولو سزا ورکړی کیږي، کدوی اذان کوي نو هم مجرم بلل کیږي او کچره احمدیان خپل دین د اسلام سره منسوبوي نو هم ورته د مجرم پستر گا قتل کیږي. په دې اړه چې کله ډیو ریډیو د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د مذهبي همغږی د مشاور طاهر اشرفي سره رابطه وکړه نو هغه ویل چې په دې لړکه بخپل بیان ورستو جاری کوي. خو له دې مخکې د پاکستان حکومت په واد کې د مذهبي لګکیو د ازادیانو د سرغړونو په اړه راغلي راپورونه رد کړي او وایي چې د پاکستان په آئین کې ټولو مذهبي اقلیتونو ته ازادي ترلاسه ده. پاکستان کې د بشري حقوقو د خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی مشر حارث خلیق وایي په هیواد کې د مذهبي لګکو سره د اکثریتي مسلمانانو هم مذهبي ازادیانې ترولل کیږي او دلته مذهبي توندروي په سیوا کې دوده.
مطلب ہے کہ مائنورٹیز کا زیادہ ہے، مارجنلائزیشن ہوتی ہے نا، جتنا آپ زیادہ مین سٹریم سے باہر ہیں، مارجنلائز ہیں، اتنی آپ کو خطرات زیادہ ہیں، لیکن خطرہ یہاں سب کو ہے.
هغه وای په پاکستان کې دا وخت ټولو ته خطر ده او اقلیتونه هم لا د زیات خطر سره مخامخ دي. دلته چې څوک پاسمندوي نو هغه تر ټولو زیات د خطر سره مخ کیږي. د امریکا لخوا په نړۍ کې د مذهبي ازادیانو په اړه د کال 2000 په ریپورت کې د غیر دولتي تنظیم سنټر فار سوشل جسټس د شمیرو دخلي ویلي شوی چې په پاکستان کې شاوخوا 199 کسان د مذهب د سپکاوي د قانون لاندې تورن ګرځولي شوی چې د کال 2019 په نسبت زیاته اضافه خایي. دغه رپورٹ وایي چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د قانون لاندې تورن ګرځول شوی کسانو کې دا 20% کسانو تعلق د مسلمان شیعه ورولې سره دی او 10% تورن کسانو تعلق د احمدي ټولنې سره خودل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي چې هغه به په هغه ټولو هیوادونو فشار اچوي چې داسې په خپلو قوانینو او چلن کې پرتي نیمګړتیاوې لري کړي او د بد چلن کوونکو سره احتساب ته وده ورکړي. د احمدي ټولنې لخوا جاری شوی رپورٹ کې ویلي شوی چې په کال 1948 کې د احمدیانو پر ضد د قانون د جوړېدو را په دیخوا 215 احمدیان د عقیدې په بنیاد وجلې شوي دي، چې پکې په روستو کې په پېښور کې د وجلې شوو احمدیانو شمېره هم شامله ده. پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی د کال 2000 په رپورٹ کې ویلي شوی چې په پاکستان کې په زور د مذهب د بدلولو 1.5 پېښې رپورٹ شوي. په دغه رپورٹ کې د پولیسو د شمېرو په اساس دا هم ویلي شوی چې شاوخوا 1580 کسان د مذهب د سپکاوي په تورونو کې هم نیولې شوي، چې پکې د زیاترو تعلق د پنجاب صوبې سره دی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږه خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو لوړپوړي سفارتکار په نړیواله ټولنه ټینګار کړی چې داعش خراسان ډلې راپورته کېدو ته زیاته پاملرنه وکړي. سفارتکار ویلي داعش په افغانستان کې د بې ثباتۍ نه ګټه پورته کولی شي. په دې موضوع نور حال زموږ همکار منزه شهید وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لوړپوړي ډیپلوماټي ډیبرا لاینز په نړیواله ټولنه ټینګار کړی چې د داعش خراسان ډلې راپورته کېدو ته زیاته پاملرنه وکړي. سفارتکاري ویلي داعش په افغانستان کې د بې ثباتۍ څخه ګټه پورته کوي. داعش په وروستیو کې په افغانستان کې بریدونه زیات کړي دي او په پاکستان کې هم د بریدونو ذمہواري منلې دي. د ملګرو ملتونو استازي جبرا لاینز د ملګرو ملتونو امنیتي شورا غونډې ته د شروع یا چهارشنبه په ورځ ویلي دي داعش ډله یو وخت په کابل او سو نورو صوبو یا ولایتونو پورې محدوده وه، خو اوس یې موجودګي په ټولو صوبو کې ښکاري او زیاته فعال ښکاري. هغې ویلي هغه بریدونه چې په داعش خراسان پورې تړاو لري یا یې ذمواري منلي، سخ کال په 2021 کې 340 بریدونه کړي، په تیر کال 2020 کال کې بریدونه 60 وو. لوینز ویلي دي چې طالبان ټینګار کوي چې د داعش پر ضد ګډ کمپاین کوي، خو دا کمپاین ویرونکي ښکاري. په دې کې د داعش د مشکوکه غړي د قانون پرته نیول کیږي او وژنې کیږي او دې برخې ته نړیواله پاملرنه ډیره اړتیا لري. داعش تر هغه ډلې چاودنو او بریدونو ته د هغې وروسته زور ورکړی چې طالبان د اگست په میاشت کې په افغانستان کې په واک کې راغلي دي. امریکایي پوځ د تیرې یوې مودې داسې خبرداری ورکوي چې په کمزوري افغانستان کې د داعش خراسان او القاعده د بیا رایوځای کېدو خطر ده. هغه ویلي دي د طالبانو سره خبرې ګټوري او رغند دي او ملګرو ملتونو ته یې ډاډ ورکړی چې دوی غواړي د ملګرو ملتونو سره پاتې شي او د افغانانو مرسته وکړي. داعش د اگست په شپږشتمه په کابل کې د هغه خونړي برید ذمواري هم منلې وه چې پکې د 14 امریکایي پوځیانو په ګډون تر 170 زیات افغانان وژل شوي وو. دغه برید په داسې وخت کې شوی وو چې امریکا د کابل په هوایی اډه خپل ځواکونه وګړي او افغانان ویستل. داعش له دغې وروسته په کابل، کندوز او کندهار کې هم د خونړیو بریدونو ذمواري منلې ده. په افغانستان کې د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته داعش په پاکستان کې هم په امنیتي ځواکونو او لګکیو د بریدونو ذمواري منلې. د افغانستان ترڅنګ په پاکستان کې د داعش د بریدونو زیاتېدو وروسته چېرونکو وايي داعش په پاکستان کې شتون لري او زیاتوي چې په ځانګړي ډول د پاکستان او افغانستان په پوله پرتو سیمو کې د داعش شتون به نور امنیتي ګواښونه زیات کړي. داعش په دې وروستیو میاشتو کې د پاکستان د خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې د بریدونو ذمہواري منلې دي. دا دواړو صوبې د افغانستان سره په پوله پرتې دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړي سفارتکار په نړیواله ټولنه ټینګار کړی چې د داعش خراسان ډلې راپورته کېدو ته زیاته پاملرنه وکړي. سفارتکار ویلي داعش په افغانستان کې د بې ثباتۍ نه ګټه پورته کوي. داعش په ورستیو کې په افغانستان کې بدون سیوا کړی او په پاکستان کې هم د بریدونو ذمواري منلې ده. سیډونکو وای څنګه چې د القاعده د نړۍ لپاره خطر ده، دغه شان داعش ته هم ده، کوم چې د افغانستان پاکستان په سیمو کې ورستر بل خپل فعالیتونه زیاتی. په دې موضوع نور حال د وایس اف امریکا دیو خبريال ارشد مومن په دې ریپورت کې وړاندې کړي.
د ملګرو ملتونو استاذ ډیبورا لوینز د ملګرو ملتونو امنیتي شورا غونډې ته د شورو په ورځ ویلي داعش ډله یو وخت په کابل او سونور ولایتونو پورې محدود و، خصوصي موجودګي په ټولو صوبو کې ښکاری او زیاته فعال ده. هغه ویلي هغه بریدونه چې د داعش خراسان پورې تړاو لري یا یې ذمواري منلې، سږ کال په کال 2011 کې 304 داعش بریدونه کړي، په تیر کال 2000 پورې د بریدونه د شپېتو پورې وو. د پېښور پوهنتون د شخړو د هواري مرکز کې استاد ډاکټر بلال شوکت وایي داعش ډله خطرناکه وسلواله ډله ده. د نوړاندې د القاعده شان تنظیمونو نه نړۍ ته خطر وو، ولې اوس دغسې خطر د داعش نه رامخته کېدی شي؟
القاعده بنیادي چې کوم کار لپاره جوړه شوې وه، نو هغه کار القاعده تر سره نکړه، نو آیس آیس په یو شکل کې مخامخ رااله. دې بنیادی مقصد چې کوم هغه مغو چې د دنیا کې په کم طریقه باندې وي، خو هغه د دنیا کې یو حکومت د دوی راوستل او هغه د وایلنس په لار د تشدد په لار باندې هغه راولي، نو دا د دنیا د امن لپاره اوس واحد داسې د غیر چا خطر ده.
سیرونکو وایي د داعش ډلې 14 بریدونو ته د هغې وروستو زور ورکړی چې طالبان د اګست په میاشت کې په افغانستان کې په واک کې راغلي دي. امریکایي پوز د تیرې یوې مودې راهیسې خبرداري ورکوي چې په کمزوري افغانستان کې د داعش خراسان او القاعده د بیا یوځای کېدو خطر ده. داعش د اګست په شپږشتمه نیټه په کابل کې د هغه خونړي برید ذمواري هم منلې وه چې په کې 14 امریکایي پوځیانو په ګډون تر 100 زیات افغانان وژل شوي وو. سیرونکو خبريال حق نواز خان وای داعش خراسان په افغانستان کې د طالبانو په واک کې دراتلو وروسته په پاکستان کې هم په امنیتي ځواکونو او لګکیو د بریدونو ذمواري منلې ده، او دا د پاکستان ترڅنګ د نړۍ او د افغانستان نورو ګاونډي هیوادونو لپاره هم خطر دی.
زما په خیال باندې چې د منطقې په سطح باندې او د نړۍ په سطح باندې په دې باندې ضرورت په دې خبرې دی چې دا ټول هیوادونه په دې کې یو داسې تګلاره مخه تراولي چې افغان طالبان هم په دې باندې پوه کی چې څنګه یوازې تاسو د وس خبره نه ده، ځکه چې دا یو نړیوال وسلوال ګوند دی او د دې په هر ځای کې دغه شی یوازې د غلط نه نو زما په خیال باندې د دې د کم راتګ کې دی دا نړۍ امنیت لپاره یو څه مسله جوړې دي چې کچره په وخت باندې د دې مخنیوي ونشي.
سیرونکو وای داعش په پاکستان کې هم شتون لري او زیاتوي چې په ځنګړي ډول د پاکستان او افغانستان په پوله پرتو سیمو کې د داعش شتون به نور امنیتي ګواښونه سیوا کی. داعش په دې وروستیو میاشتو کې د پاکستان د خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې د بریدونو ذمواري منلې، او دا دوانو صوبې د افغانستان سره په پوله پرتې دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا وایس اف امریکا دیو دا. په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا لیکل شوی هغه پرانست خط پاړه چې پکې د امریکا کانګرس نه د کنګل شو پیسو خوشی کولو غوښتنه شوی، په پاکستان کې سړون کې وایي چې تر کومه افغان طالبانو د ځای ولس اعتماد او خوخي نوي تر لاسه کړي نو امریکا باد نړیوال فشار لامل و نکړي شي چې دغه پیسې خوشی کړي. دوی وای په افغانستان کې د انساني ناورین مخنیوي لپاره باید شتمن هیوادونه نړیوال بانک او آی ایم ایف د مرستندوی ادارو په لاس د ځای ولس مرسته وکړي، ځکه چې په دغه هیواد کې د انساني بحران زیاتېدو سره نه یوازې د مهاجرینو بوج او قاچاقګري ګاونډي هیوادونه متاثر کولی شي، بلکې داعش د افغانستان ترڅنګ په نږدې ملکونو کې هم خپل فعالیتونو کې تیزی راوستې شي. په دې موضوع نور تفصیل له پیښور نه د ریور ریډیو خبریال عبدالرزاق په دې رپورټ کې وړاندې کړي.
د نومبر په 18مه د طالبانو د حکومت بهرنو چارو وزیر امیر خان متقی امریکا ته یو پرانستې خط لیکلی او د امریکا د کانګرس نه یې غوښتنه کړې چې د افغانستان تړلې پیسې دې خوشی کړي. په دې حقله د پیښور پوهنتون د صحافت د څانګې استاد او څېړونکي ډاکټر عرفان اشرف او وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي چې دغه پیسې د افغان ولستي او ترکمه چې طالبانو د ځی خلکو اعتماد نوی غټلې نو د نړیوال فشار له عمله امریکا به ونکړې شي چې کنګل شوی پیسې خوشی کړي.
دنیا به ورته وایي چې دا پیسې دې د غي حقدار ته ورسی، حقدار خلک دي، خلک تختی افغانستان نه. افغانستان کې د طالبانو امتحان د څنګه خلکو ته دا باور ورکړي چې موږ تاسو دې پر عدالت کې یو، موږ یو صحیح حکومت دلته کوون غواړو، موږ خلک وجل نه غواړو. د خلک څکو افغانستان نه تختی دې لپاره پکاره چې طالبان ګوانډي هیوادونو سره کې په د بارډر باندې کراسینګ څکو ناروا سلوک روان ده. دوه ملکونو باندې فشار واچي چې افغانانو ته لغونې سختي کم شي، نو په دې باندې به د افغانستان د خلکو په طالبانو باور کیږي.
نو موري زیات کړه په افغانستان کې د انساني بحران مخنیوي لپاره باید شتمن هیوادونه د مرستندوی ادارو په لاس او د خلکو مرسته وکړي.
نو کوم افغانستان ته ریزرو نه ورکړي، نو کوم څه کم د نور امداد خو د خلکو نه منې کول بند کړل شي، لکه کم د آی ایم ایف او د ورلد بانک طرف نه دا یا د یو ان طرف نه یا نور داسې ټول ملکونو هیوادونه دي دا سیریز هغه چیرټي اورګنایزیشن افغانستان کې چلای هغه لګي لګي پیسې څه کم اخو د خونه بند شي دي، کم څه کم هغه افغانستان خلکو ته مليږي.
د طالبانو د حکومت بهرنو چارو وزیر امیر خان متقی کانګرس ته په پرانستی خط کې ویلي د افغانستان د پیسو کنګل کول ستونزې نه حل کوي او نه هم د امریکا د ولس غوښتنه ده، نو ځکه باید ستاسي حکومت یاد پنګه خوشی کړي. نو موري په خط کې اندېښنه څرګند کړي چې وسنه وضعیت هم داسې دوام وکړي د افغانستان حکومت او ولس په د ستونزو سره مخ شي، بلکې په سیمه او نړۍ کې به هم د پراخي کډوالۍ لامل شي او نړۍ تبا بشري او اقتصادي مسلې رامنستکړي. د مردان عبدولي خان پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې استاد ډاکټر عبدالشکور خان وایس اپ امریکا ډیو نیوز توای د افغانستان اقتصادي وضعیت کڼور هم خرابيږي، نو د کډوالۍ او قاچاګرۍ ترڅنګ نا امني به هم گاونډي هیوادونه اغیزمن کړي.
ایس د اسلامیک سټیټ اغي پلي کارویانی د طالبانو طالبان حکومت خلاف په افغانستان کې ترګری چې کم کارونه دي اغه تیز کړی دي. ما خلک ک طالبانو سره د پیسو حواله سره هم مسلې وی فینانس حواله سره، نو بیا به دا وی دا اړه چې کم دی د طالبانو دا ډیر کمپرومایز شي او بیا ما خلک په افغانستان کې دنه یو ډیر غټ داسې صورتحال جوړې دي چې بیا یو ځل بین الاقوامي ملکونه یا نړۍ یا امریکا ته د راتلو ضرورت پیښیږي او سره سم چې کوم گاونډي ملکونه دي پاغي باندې هم اثر لري. اسلامیک سټیټ چې کوم دا کارویانی دي هغه بیا دا سینه ده چې افغانستان پورې محدود وي.
په 15 اگست د طالبانو لخوا د افغانستان واک تر لاسه کول وروسته امریکا په سمدستي توګه د افغانستان بانک صد پاسا 9 اربع ډالر شتمنی کنګل کړي. بلړخته مرګري ملتونه وار په وار په افغانستان کې د اقتصادي او بشري بحران خبرداري ورکړي او وای که د افغانستان مرستي ونشوي نو د جمعیخ موسم کې به سخت بشري بحران رامنځته شي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز پیښور.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شي. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
دا وایس اف امریکا ډیوا دا په خبرونه کې اوس وخت شوه مطبوعاتو ته د کتنې ګورو چې نن زموږ همکار مختار خلیل د سیمې او نړۍ د مطبوعاتو ناکم خبرونه خوښ کړي.
په افغانستان د طالبانو د اختیار قائمېدو درې میاشتې پوره شوې دي. په دې درېو میاشتو کې د طالبانو د حکمرانۍ لاندې د جن کولو په حواله د افغانانو کم رقم تجربه شوې ده. په دې موجوده امریکای په مشهور میگزین دی نېشنل انټرست کې د نامتو زنانه لیکوالي او خبريالې هولي میکې یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوې ده. هولي میکې د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې عامو خلکو سره د طالبانو سلوک ډیر ښه نه دی. په حکومت کې شامل زیات واکداران د حکومران او ریت سره د خصلوک پر رموز نه دی پوي. مضمون زیاته چې کابل نه تر قندهار او قندهار نه تر خوست پورې او دینه ورسته د نور ولایتونو په لارو کوسو کې په ظاهره زیست روزګار بیا شروع شوه دی، خو عام افغان نه هر دی، نسمن دی، مایوس دی او د حالات ویره تره ورسته ردا زیاتیږي. مضمون نگار هولی میک کې لیکي چې د خورو خېګونه په ډکو لارو کوسو کې پر ایړو کې او د پرچون په دکانونو کې ناشتو دکاندارانو دې ته وی چې د طالبانو دراتلونه پس روزګار باپار 50% نه نوی فیصدی تا راغورځېدلې ده. دوی دا فریاد هم کو چې د امروزه استعمال د سیزونو نرخونه همدا شان مخ په بره روان دي. هولي مې کې خپل مضمون کې ډیر دردونکو مناظر هم بیان کل دالی کی چې خلکو د خپل ځانونو د ژوندۍ ساتلو د پاره د خوراک په بدل کې د خپل کورونو لوخي لرګي خرسون ته بهر په کوسو کې اخو دي. په کومو علاقو کې چې بخیره د واړه زاړه او ځوانان په لارو کوسو کې ګرځیدل، اغه لارې کوسي شارې پرتیری او خلکو خپل کورونه په ډاګه پرې خو دي. او د دې د پاسه د افسوس خبره ده چې دا مالی بدحالی د امریکای لخوا د افغانستان امداد ته د وستې شو 9 نیم ارب ډالرو د رقمونو د نیو او د عالمی بانک او د مالیاتو د عالمی پنګې لخوا د رقمونو په بندیدو نور زیات خرابه شوې ده او زیات نقصان د زلمی کول د تعلیم شوې ده. دی نېشنل انټرست په مضمون کې لیکي چې افغانستان کې شلکلن جنگ یو مصنوعي اقتصاد په وجود کې راوسته او د زیاتو افغانانو روزګار خارجي فوجانو، کنټراکټرانو، ان جی او ګانو او حکومت سره لګیدلې او خود خارجي فوجونو د وټو او د جنگ د ختمېدو وروسته د هر څه د سترګو پرب کې ختم شول او خلک په لوی شمیر کې بیروزګار شول. اقتصادي بدحاله د انساني تباهۍ ډیر بوګنون کې حالات پیدا کړی دي. کم خوراکي ډیر زیات خلک زپلی دي او په هسپتالونو کې درنځورانو زین کیږي. په کابل کې د جرمني په مالی امداد د چلیدونکو ایرین سلیمی نومي هسپتال ډاکټر محیب الله احمد زئی ډیر په جړغونی غږ کې مضمون نگاری هولي میک ته وی چې د کم غذایت د لاسه شل ګډ ماشومان پیدا کیږي. دین علاوه ډیر خلک زهنی ناروغه شوی دي. د کلونو کلونو جنگ خزي او جنکای په خصوصي تور سره زپلی دي او لوی شمیر زنانه زهنی پریشانو او تفکراتو سره مخ دي. مضمون لیکي چې په زیاتو ولایتونو کې د جنکو د سیکنډري سطحي ایمی ادارې بندي دي. د ډیرو زنانو او جنکو روزګارونه ختم شوي دي او د ویری د کور نه بهر نشي وته. زنانه صحافي هولي میکې لیکي چې طالبان ټول یو شان نه دي. ډیر طالبان داسې دي چې خبروانه سره انګریزي وایي او د خو او د اعلی تعلیمي ادارو تعلیمي افتخ کاری، خو نور ډیر پکې ناخوانده دي. د ورکوالینا تر بلوغته پوري اسلامي مدرسو کې سبق ویلې دي او د ټوپک په ګرځول خپويږي. دوی نه داته مکیږي چې څو وخت هم داعش سره ملکې دي شي. هولي میکې په افغانستان کې د طالبانو د حکمرانۍ د دې مایوس منظر کښې کول باوجود خپل مضمون په دې تاثیراتو ختم کړي دي چې موجوده افغان طالبان د خپل وړاندنی دور د حکمرانانو طالبانو ځینی ډیر بدل دي. او زه په یقین سره دا وایم چې د کال 2021 افغان طالبان ډیر ترقی پسند دي. دا وایي چې زه د اگست نه را په دې خو د افغانستان څلورو ډیر شواړو صوبو کې تر لری لری پوری ګرځېدلې يم. د یوې زنانه صحافي په هیڅ زما په هر ځای کې ډیر زیات عزت شوې ده او لکه څنګه چې د میلما میلمستیا کول د دوی په وینه کې شامل خوې ده، دوی ما ته په هر ځای کې د یوې قدرمنی میلمانی عزت را کړی ده. هولي مې کې خپل مضمون کې لیکي چې افغان اولس د سختو او د مشکلاتو په نره سره د مقابلي کولو د پاره مشهور دی. د ډیر تیر مال دولت د نش با وجود کیفای او چایخانی پرانستي پرتی دي. خلک پکې په لوی شمیر کې ناشتوي. مسافر هوای جازونو په ګرد ملکي پروازونه شروع کړی دي او هوټلونو ته سیلګری رامات دي. خود جمی راتلو سره د انساني تباهۍ اندېښنه ډیره زیاته ده. په غرونو باندې وور پریوتو سره یخ بادونه شروع کیږي او په دې به لوی شمیر خلک ناروغه کیږي. دا حالات به یقینا چې امریکا او ډیره نړیواله برادری په مزبزبه کې اچي او غوی به مجبور کیږي چې د زړه د پاسه د طالبانو حکومت تسلیم کی او رقمونه ورته ورکی چې دا شان بی ګنا افغانان د ولګو توند د داسا لقمه اجل نشي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. کغواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے
درنو اردوونکو السلام علیکم. دا وائس آف امریکا ڈیوا دا مجاہد جواد یم. لومړی پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سره ټکو ته. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن پاکستان او افغانستان د مذهبي ازادیو د سرغړونو په اړه د ځانګړي تشویش هیوادونو په فهرست کې شامل کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو جیک پورډ ډیپلوماټي ډیبرا الاینس د شروع چهارشنبې په ورځ له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د داعش راپورته کېدو باندې زیات پام وساتي او زیاته کړه چې یوازې سکال داعش 324 بریدونه کړي. او په پاکستان کې مخالف سیاسي ګوندونه د پارلمان لخوا د ټاکنو منظور شوی قانون د حکومت لخوا په ټاکنو کې د درغلي او کولو یو هڅه بولي او د ښځو د حقونو فعالانو ویلي چې هغه قانون چې د جنسي تیری او د مخنیوي لپاره پاس شوی په هغه باید نور غور هم شوی وای. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن پاکستان او افغانستان د مذهبي ازادیو د سرغړونو په اړه د ځانګړي تشویش هیوادونو په فهرست کې شامل کړی دی. په دې نوملړ کې هغه هیوادونه چول کیږي چیرته چې په منظم ډول د مذهبي ازادیو څخه زیاتې سرغړونې کیږي. په پاکستان کې د بشري او مذهبي لګښتونو د حقونو ډلې وایي د هیواد درنه د مذهبي تندروي په زیاتېدو سره د اقلیتونو په ګډون د اکثریتي مسلمانانو مذهبي ازادیانې هم له ګواښ سره مخ شوې دي. د پاکستان حکومت لمخ کې داسې راپورونه ردوي او وایي د هیواد په دستور کې ټولو مذهبي اقلیتونو ته مذهبي ازادي شته دي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت هر کال د مذهبي ازادۍ په اړه د هیوادونو نوملړ جاری کوي. سکال په لسو هیوادونو کې د چین، روس او پاکستان سره میانمار، شمالي کوریا، سعودي عرب، ایران، اریتریا، تاجکستان او ترکمنستان هم شامل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو جیک پورډ ډیپلوماټي ډیبرا الاینس د شورای چهارشنبې په ورځ د نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د داعش راپورته کېدو باندې زیات پام وساتي. د ملګرو ملتونو استازي ډیبرا الاینس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو غونډې ته وویل چې دغه ډله له رواني بې ثباتۍ څخه د خپل شتون د پراخوالي لپاره ګټه اخلي. هغه زیاته کړه یو وخت داعش یوازې د کابل په ګډون یو څو ولایتونو کې شتون درلود، خو اوس داسې ښکاري چې په نږدې ټولو ولایتونو کې حضور لري او فعالیت یې په زیاتېدو دی. میرمن الاینس دا هم وویل چې د داعش په بریدونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او د سګانۍ بریدونو شمیر 324 ته رسیږي، په داسې حال کې چې په 2000 کال کې دا یوازې 60 و. داعش اکثر وخت په شیعهګانو باندې بریدونه کوي او د اگست راهیسې کله چې طالبانو په واک قبضه کړي د داعش بریدونه زیات شوي دي. د پاکستان پارلمان د شورای چهارشنبې په ورځ د مخالفو ګوندونو د احتجاج سره سره په ټول ټاکنو کې د رای ورکولو لپاره د برېښنایي ماشين کارولو او بهرنی هیوادونو کې میشت پاکستانیانو ته د ووټ د حق ورکولو قانون په داسې حال کې منزور کړ چې مخالف ګوندونه د حکومت لاړخه راتلونکو ټاکنو کې درغلي ته د لارې جوړولو هڅه کوي. مخالف ګوندونه وایي د قانون به په ستر عدالت کې چیلنج کوي. وزیر اعظم عمران خان که څه هم باور لري چې د برېښنایي رایو د لارې ټول ټاکنو کې رونواله باورې شي، خو قانون پوهان د دې قانوني مسودي څه برخې د عین پر ضد کرسوي. ځینې سیاسي پوهان دا هم وایي چې عمران خان د دې قانون څخه راتلونکو ټاکنو کې بهرنی هیوادونو کې لویشتو پاکستانیانو مرسته ترلاسه کولای شي. د عمران خان حکومت د څو میاشتو راهیسې هڅه کوي چې یو داسې قانون رامنځته کړي چې له مخې به یې بهر میشتو پاکستانیانو ته اجازه وي چې ټول ټاکنو کې خپل رایې په آنلاین بڼه وکاروي. د پاکستان پارلمان په بارونی غونډه کې د جنسي تیریو د مخنیوي قانون منزور کړ، خو د ښځو حقونو فعالان وایي په کار د پدې قانوني وړاندیز په پارلمان کې نور بحث هم شوی وای. دوی وایي دا ځکه چې د جنسي تیری کاستا په کیمیاوي توګه د خزي کولو د سزا ورکول غیر شرعي دی او ځینې وایي لدې سره د جرم د زیاتېدو او انتقامي جرمونو د زیاتېدو وېره ده. په پاکستان کې وکیلانو د شورای چرشنبه په ورځ د جنسي زور زیاتی پر ضد یو نوی قانون تصویب کړ چې لمخې به یې په بیړه دغه ډول مجرمان په سختو سزاګانو باندې محکوم کیږي. دغه قانون لاندې به حکومت اوس په ټول پاکستان کې د داسې کیسونو د تیزولو لپاره ځانګړې محکمې جوړوي. که څوک په ډله ییزو جنسي تیریو باندې محکوم شي نو د مرګ او د خسي کېدو په سزا هم محکوم کیدای شي. او د امریکا، کاناډا او مکسیکو مشران په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په یوې سرمشیزه کې د موسمي بدلون، کډوالۍ، اقتصادي سیالۍ او د کورونا په څیر د نویو ننګونو په اړه خبرې کوي. د کاناډا لومړی وزیر جاستن ټروډو او د مکسیکو ولسمشر اندریس مانویل لوپس اوبریډر به د امریکا ولسمشر جو بایډن سره د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په سپینې ماڼۍ کې خبرې وکړي. دواړه مشران به له بایډن سره لومړی یو په یو لیدنه وکړي او بیا به د 2018 کال راهیسې د شمالي امریکا د مشرانو په لومړنۍ سرمشیزه کې ګډون وکړي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي مرستیال کریس میغر د شورای چرشنبه په ورځ وویل دا د لسو میاشتو د کار نتیجه ده ترڅو د شمالي امریکا جوړښت بیا تازه کړي چې هم کورنۍ اقتصادي بریا ته ارزښت لري او هم مخبل شراکت ته چې کولای شي د سیمې نړیوالو چیلنجونو په حلولو کې مثبت ثابت شي. د خبر نو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د پاکستان پارلیمان تیر ورځ سره د مخالفو غوندونو د احتجاجونو د الکترونیک ووټنګ او بهرنی هیوادونو کې مشته پاکستانیانو ته د ووټ حق ورکولو قانون په داسې حال کې منزور کړي چې مخالفو غوندونو دا د حکومت لاړه خاراتون کې ټاکنو کې د درغلې لاره جوړولو هڅه ګرځي. مخالفو غوندونو وایي د قانون په ستر عدالت کې چیلنج کوي. وزیر اعظم عمران خان که هم باور لري چې د الکترونیک ووټنګ د لارې به انتخاباتو کې درغلې مخاوني سي خو قانون پوهان د بل ځنې برخې د عین پر ضد ګرځي او ځنې سیاسي پوهان دا هم وایي چې عمران خان د دغه قانون نه راتلونکي ټاکنو کې بهرني هیوادونو کې پاتې کېدونکو پاکستانیانو مرسته ترلاسه کولای شي. په دې موضوع نور حال د اسلام آباد نه د ډیوی ریډیو خبریاله رابعه پیر وړاندې کوي.
حکومت د تیرو څو میاشتو راهیسې هڅې کوي یو داسې قانون منظور کړي چې له مخې به یې بهر میشتو پاکستانیانو ته اجازه ورکړي سي چې ټول ټاکنو کې خپل رائے آنلاین وکاروي. تیر ورځ حکومت پر دغه قانون د 203 مخالفو رایو په مقابله کې 221 رائے ترلاسه کړي او قانون منظور کړي سو. خو د الیکشن کمیشن په خواني جرنل سکتر قمر دلشاد وایي په توندي سره منظور کېدونکي دغه قانون څه برخې د آئین سره متصادم
آئین کی آرٹیکل 218 میں لکھا ہوا ہے کہ الیکٹر رول بنانا، ترمیم کرنا، ڈیلیٹ کرنا، یہ سارے اختیارات الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آئین نے دیے ہیں.
دا آئین تر مخه ټاکنو په قانون کې بدلون د الیکشن کمیشن کار دی او د دغه قانون څخه یو شمیر برخې وستلو وروسته نادرته سپارل سوي دي. د دې سره حلقه بندي د الیکټورل ووټ تر مخه کولو معاملې د آئین په ضد دي او په الیکترونیک ماشین باندې هم د الیکشن کمیشن لاړخه اعتراضونه سوي دي. اوس کچري دغه قانون معامله ستر عدالت ته یوړل سو نو د ستر عدالت لاړخه دغه قانون کلدم ګرځول کېدی سي. په پاکستان کې د ګوندونو تاریخ دی چې هر ټاکنو وروسته یې په رایو د درغلي تورونه لګولې. راتلونکي ټول ټاکنې به کال 2023 کې کیږي. وزیر اعظم عمران خان ګڼي چې په بهرني هیوادونو کې میشته شاوخوا 9 میلیونو پاکستانیانو ملاتړ ورته ترلاسه دی. مشهور جرنالیست مظهر عباس وایي
جس انداز میں اس وقت گورنمنٹ جا رہی ہے تو ہر صورت میں ان اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ دینا چاہتی ہے اور ظاہر ہے انہیں پتہ ہے
کم انداز چی حکومت روان دی هغه په هر حال کې بهر اوسیدونکو پاکستانیانو ته د ووټ حق ورکول غواړي. ولی چی حکومت په دې پودې کچری دغه قانون جوړ سو نو د دې لوی ګټه به عمران خان او تحریک انصاف کون ته رسیم او دې به د دې عملی کول سخه کله هم شاته نسیم. په پارلیمان کې د مخالفو ګوندونو مشر شهباز شریف 13 ورځ د پارلیمانی تاریخ تور ورځ ګرځولې و. د مخالفو ګوندونو لاړه د پارلیمان څخه د واک اوټ وړاندې د قانون کاپیانی سوځول سوي، د حکومت په ضد نارې وهل سوي او عمران خان یې د ووټونو غلبه للی و. د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنگی په دې اړه وایي
الکترونیک فارم دی غواړي نو دوی دا پیسې نه مستند کوي په قوم باندې بلکې کی دي چارجز لگئی دھمکی ورک گئی رشوت کا چارجز پہ لگئی تو دارا سوچ کے الیکشن کو تا الیکشن کمیشن ذمہ داری دا اور کنا داد دی موجہ تو حکومت ذمہ داری دا
مخالف گندونا تور لگوی چی فوج عمران خان د کال 2013 پر ټاکونکو کی په درغلی واک تور رسولې و او اوس عمران خان پر راتلونکو ټاکونکو کی بیرته په واکې دراتلو امکان نه لري ولې چې حکومت ته اوس مهال اقتصادي بحران او راستر بل زیاتې دونکو گرانی له سبب د ولس پاور بیللی او د استخباراتي ادارې ISI د نوې مشر پر ټاکلو د فوج سره هم اختلاف لري بل پلوته فوج او حکومت دواړه دغه تورونه ردوي او د فوج په سیاست کې مداخله تورونه د مخالفو ګوندونو لاړخه د ادارو د بدنامولو هڅې ګرځوي رابعه پیر وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزې رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com که زموږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
د پاکستان پارلیمان د شروع یا چهارشنبه په ورځ د جنسي تیری کوونکو پر ضد یو داسې قانون منظور کړی چې تر مخه یې څوک جنسي تیری وکړي هغه ته به د کیمیکلو د لارې د خصي کولو سزا ورکول شي. د دغه سزا ورکولو قانون په داسې حال کې منظور کړی شوی چې په پاکستان کې د ښځو او ماشومانو سره د جنسي تیریو پیښې سیوا شوي او خلکو یې پر ضد سخت غبرګون هم ښکاره کړی او د سختو سزاګانو غوښتنه یې هم کړې ده. د وایس اف امریکا د رپورټ تر مخه د دغه قضیو د پاره به پاکستان اړتیا لري چې ځانګړي عدالتونه جوړ کړي چې د دغو قضیو په تیزۍ سره اورېدنه وشي او د جنسي تیریو او زورونو اورېدنې په څلورو میاشتو کې فیصله شي. په پاکستان کې قانون پوهان دغه نیوکه کوي چې د جنسي تیریو په پیښو کې یوازې 4% ککړو کسانو ته سزا ورکول کیږي. د بشری حقوقو فعالانو د قانون هرکلی کړي او د جنسي تیریو ښکار شوو ته د انصاف ورکولو د پاره د پولیس او عدالتي نظام ښه کولو په خبره هم ټینګار کړي. په دې موضوع نور حال د پیښور نه د وی او ای ډیوا خبریاله سادیا قاسم شاه وړاندې کوي.
دا قانون وایي د جنسي زیادتي عادي مجرم تبه کیمیاوي توګه باندې خصي کولو سزا ورکول کیږي. د جماعت اسلامي سینټر مشتاق احمد د دغه بیل یا قانون وړاندیز پر ضد پرون احتجاج وکړو او وی ویل دغه قسمه سزا غیر اسلامي او غیر شرعي ده. د خزو د حقونو لپاره فعال سایمه منیر هم وای داسې قسمه سزاګانی هیڅ کله هم دانش یقیني کولای چې د سره به جنسي زیادتي یا د ریپ جرم خاتمه وشي. هغه وای یره لري داسې قسمه سزاګانی به دغه مجرم بیا دغه جرم انتقامن کولو باندې مجبوروي.
علاوه ولی چې دا وګوره دا ریپ کول ته دا یو ذهنیت او ذهنیت څه دی چې اذیت رسائی نو دا د سره هلکی کینا زما دا یاره دا چې د سره به دا زیات شي بیا دا دی کې به یو خدای غي اذیت پسندي او یو بیا دا غي دی کې د انتقام طاقت بم پکې شامل شونه دا به جنکو د پاره خزو د پاره ماشومانو د پاره دا به دینم زیات تکلیف دی مسائل به شروع شي. نو پکار دا دی چې د دې په دې سزا دی یو زل بیا ا دې ته وګوري نظر سانیو کې ولې چې دا د سره ریپ ختمي کی بنا دې کې د ریپ اذیت به نور سیوا کیږي.
خود خزو د حکومت لپاره کارکون کې د هوا لور نومي یو غیر دولتي تنظیم مشر خورشید بانو وای دې قانون کې د سري خې اقدامات لپاره ترامیم شوي چې د زیادتي ښکار خزله انصاف په زر تر زر تر لاسه کولو کې اساني وي. مخکې به چرته هم د ریپ ښکار خزه پولیس او عدالت ته مخامخ شو نو یو ول باداغي په کردار په حق له تحقیقات او تپوسنه کېدلو. دا قانون خزله د دې حسنه تحفظ ورکوي
او دی اډین دی قانون کې دا شکایتولې دي چې د اغي د وکټم د کریکټر باندې بالکل خبر نه کیږي او بیا نور دی کې یو نور خبروم ده چې د شپږ میاشتې هم تیر کیږي او غټ افسر هم د دې انویسټیګیشن کوي او سپیشل کوټ هم جوړیږي. نو دا ډیر ښه اقدام دی.
خو یو قانون پوها مېوش محب کاکا خیل وای د جبري زنا یا د جنسي زیادتي غندې جرم د وړاندې نه سخت سزا یعنی د مرګ سزا د پاکستان په قانون کې شته. هغه وای د کیمیاوي توګه باندې خصي کولو سزا په هغله سکه اسمه تنقید مخې ته راغلي. پا پکار ده دا ټول بحث په پارلمان کې شوی او حل دا قانون پاس شوی.
کوشچن باندې دی کیمیکل کیسٹریشن باندې او دی ڈیتھ پنشمنٹس باندې او چې کوم موږ سر آلریڈی قانون موجود وو چونکہ دی ته موږ دا قانون ڈپلیکیشن هم ویلی شو دی باندې پراپر دا قانون دانو کنسلٹیشنس پکارو دی باندې پورا سیشنس پکارو چې دی باندې ڈیبیٹ شی وی
خو یاد دی وی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پنجاب خار لاہور موټروے سره نږدې پنه هم ستمبر کال 2006 کې یو خځه سره جنسي زیادتي پیښه نه پس د دې جرم مخنیوي لپاره سخت نسخ قانون جوړولو اعلان کړو. فعالان وايي پکاده په پارلیمان کې د جنسي زیادتي یا د ریپ مخنیوي دغه مهم قانوني وړاندیز باندې بحث شوی وي او یو مضبوط قانون مخه ته راغلی وي چې داسې قسمه جرمونو مخنیوي وشي. سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
د پاکستان مرکزی بینک یا سٹیٹ بینک وای پر روان مالی کال کې په 13 سلورو میاشتو کې نیخ پنیغه غیر ملکی پانګونه 2% راکمې شوې دي او د چین سرمایه‌کارۍ نه زیاتې لاندې راغلي. په هیواد کې اقتصاد پوهان وای د پاکستان او چین ترمنځ روانه د سی پیک په پروژه کار په قلاره شوه چې لوجه سرمایه‌کاری هم کم شوې ده. پوهان وای غیر ملکی پانګونه د یو هیواد د اقتصاد پرمختیا لپاره ډیره مهمه وي او د دې کمیدو په اقتصادي پرمختیا منفی اثر پرې باسي. په دې موضوع نور حال د وایس اف امریکا دیو خبريال ریاض حسین په دې رپورت کې وړاندې کړي.
په داسې حال کې چې د پاکستان تجارتي خساره زیاتیږي او پاکستان ته د غیر ملکی زر مبادله زیات ضرورت دی، د پاکستان مرکزی بینک سٹیټ بینک وایي د ملک دننه غیر ملکی سرمایه کاری 12% رقم شوې ده. بینک وایي د چین څخه نیخ پنیغه سرمایه کاری کې زیات کمی راغلی دی. د اقتصاد ماهر پروفیسر ډاکټر میراج الحق وایي دا وخت پاکستان مالیاتي خسارې سره مخ دی او نیخ پنیغه د سرمایه کاری کمی په اقتصادي پرمختیا منفی اغېزې پرې باسي. د پاکستان مرکزی بینک وایي تر ټولو زیاته د چین لخوا په سرمایه کاری کې کمی راغلی دی. د بینک د شمیرو مطابق روان کال د جولای نه تر اکتوبر پورې په سلورو میاشتو کې د چین لخوا په پاکستان کې پانګونې 11 کروڑ او 15 لاکھ ډالر راکمې شوې دي او تیر کال هم په دې موده کې د چین نه په پاکستان کې نږدې 26 کروڑ ډالر سرمایه کاری شوې وه. خو بل اړخ ته په پاکستان کې د امریکا په پانګونو کې اضافه شوې او دا پانګونې د تیر کال 2 کروڑ او 2.5 لاکھ ډالر په مقابل روان کال په سلورو میاشتو کې 11 کروڑ او 36 لاکھ ډالر ته زیاتی شوې دي. د اقتصاد ماهر مهتاب حیدر وایي د چین لخوا شبي سرمایه کاری په دې وجه هم راکمه شوې ده چې د سی پیک په پروژه کار په قلاره شوې دي. دوی وایي په سی پیک کار په قلاره شوې دي او د هغې یو نخه دا هم ده چې په پاکستان کې د چین پانګونې راکمې شوې دي. بل دا وجه هم ده چې په پاکستان کې د سی پیک صد توانایي او بنیادی اډانې پروژې مکمل کېدو ته نږدې دي. خو په مجموعي توګه دغه کار په قلاره روان دي او په سرمایه کاری کې کمی راځي. زما په خیال دا وجه هم ده چې په پاکستان کې څومره حکومتي کمپنۍ دي د هغې پرایوټایزیشن نکیږي او کله چې هم دا نکیږي ملک ته غیر ملکی پانګونې نه راځي او دا غیر ملکی پانګونه د یو هیواد د پرمختیا لپاره ډیره ضروری دي. سٹیټ بینک وايي د برتانیا، متحده عرب امارات او نیدرلینډز نه په سرمایه کاری کې اضافه شوه. د بینک د شمیرو مطابق د برتانیې نه 15 کروڑ او 11 لاکھ ډالر او متحده عرب امارات نه 15 کروڑ 98 لاکھ ډالر سرمایه کاری شوه ده او د نیدرلینډز نه د تیر کال 1 کروڑ 15 لاکھ ډالر په مقابل 14 کروڑ او 15 لاکھ ډالر پانګونه شوې دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
په خیبر پختونخوا کې هر کال د شیری ناروغي زیاتیږي. تیر کال په صوبه کې د شیری 15,000 مثبت کیسونه رپورت شوی. د خیبر پختونخوا په قبالی سیمو کې زیاتره ماشومان د شیری ناروغي ښکار شوی. د صحت ماهرین وای شیری او روبلا په ماشومانو کې د نورو ناروغیو پر ضد مدافعتي نظام کمزورې کوي چې په اسانۍ سره نمونیا، ټی بی او داسې یو شمیر نورو ناروغیو ښکار کېدای شي. د دغه ناروغیو د مخنیوي لپاره په ټول پاکستان کې د ګل د ورځې ځانګړی کمپاین پیل شوی چې خواوشا 15.1 میلیونه ماشومانو ته به دغه ویکسین ورکول کیږي. په دې اړه نور حال د وایس اف امریکا دیوه خبریال شاهین شاه افریدی وړاندې کوي.
خیبر پختونخوا کې د شری روبیلا او پولی پزت کمپین کې تر دې د مخاوشه 3 میلیون ماشومان ته ټیکې لګولې شوې دي. د صوبې د صحت محکمې رپورټونو تر مخه کمپین په خطو روان دی، خو ځینې خلک لا هم د ویکسین لګولو نه ډډه کوي. د صحت چارواکي، ضلعي انتظامیه او ځایي مشران د انکاري خلک قانع کولو لپاره چمتو دي، خو د صحت محکمې وینا تر مخه 12 ورځنی اوږدمهاله کمپین کې کولی شي چې ټول هدف یې ماشومان د یادو ناروغیو په ضد ویکسین کې. خیبر پختونخوا هر کال د شری ناروغي وبائی شکل کی راځي. تیر کال صوبا کې د شری 15,000 مثبت کیسونه رپورٹ شوی وو، کوم چې روان کال کې 50,000 تر کم شوی دی. د خیبر پختونخوا په قبایلی سیمو کې زیاتره ماشومان د شری ناروغي ښکار شوی وو. په خبر کې د ماشومان د صحت ماهر ډاکټر اشفاق خان وای، شری او روبیلا په ماشومان کې د نورو ناروغي په ضد مدافعتي قوت کمزوري کوي، کوم چې په اسانۍ سره نمونیا ټیبه او داسې یو شمېر بيماري ښکار کیږي. وای د دغه ناروغو مخنیوي لپاره د 15 کالونه کم عمر ماشومان ویکسین کولو ته اړتیا ده.
دا بیماری ډیره زیاته خطرناکه ده. دا صرف نمونیا نه کوي، او دوه درې کاله بس د دې اثر په دماغ باندې راتلی شي، او هغه دماغ ورو ورو خرابیږي او اخر کې ماشوم معذور شي. زما تاسو ته دا استدعا چې د دغه د پاره میزز د پاره او روبیلا تا دوارا ویکسینیشن اوکی دے اس قسم سائیڈ ایفیکٹس نشتا دے. مرض دیر زیاد خطرناک دے اور ویکسینیشن دیر پارامشی لکشان تبو سر کل کلوشی و اگر دیر معمولی شے دے اور انشاءاللہ دا پورا فل پروٹیکشن ورکی اور دا مرض بیان دے لگی ماشومان دے.
د کمپین پرانیسی پر مال د خیبر پختونخوا د صحت وزیر وینا وه چې دغه کمپین د صوبې تر ټولو لوی دی، چې خواوشه په کې 15.5 میلیونه د 9 میاشتو نه تر 15 کالو پورې ماشومان ویکسین کولی شي. د نومبر 15 نیټې نه پیل شوې دغه کمپین به د روانې میاشتې 20 نیټې پورې دوام لري. شاهین افریدی، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا وایس اف امریکا دی ودا. د سوات سلمپور ځای خلک وای د کورونا او بعد لاسای په ځای توګه جوړودونکو د شالونو کاروبار ډیر زیات اغیزمن شوه. دغه شالونو جوړونکو وای د ګرانۍ د ډالر په مقابله کې د روپۍ به قدر کېدو او د کورونا بندیزونو له سبب دغه شالونو جوړولو لپاره په کار سامانونه په وخت نه تر لاسه کېدو یې کاروبارونه زیانمن کړي او د سختو تاوانونو سره مخ شوي. په دې اړه نور حال د سوات نه د وایس اف امریکا دیو خبريال فیاض ظفر وړاندې کوي.
بلاسونو د ګرمو صدرو جوړولو لپاره د سوات سلمپور سیمه کې د صدرو جوړولو د کاروبار هم د کورونا وایرس د لاسه اغیزمن شوی دی. دا کاروبار کوونکی وایي د صدرو کې استعمالیدونکي تار د کورونا وایرس د بندیزونو له کبله په وخت راونه رسېدو چې لګولې سکل ډېرې کمې صدري جوړې شوې دي. د لاسو جوړ د دې صدرو کاروبار کوونکي قاری شفیع الله په دې اقلا وایي،
کوم حالت چې رانه کوم باندې د کورونا وایرس ته وځي دا هغې په وجه باندې ټول کاروبارونه بند شو، ورسره زمون دا شی چې دم بند شو. دا کومه وړې مړې دمون نه بهر نه راځي، د چین نه راځي، آسټرلیا نه راځي، د کوریا نه راځي. نو دا هغه د وجه نه بهر نه هغه د وړې سپلای بند شو. چې کله بند شو نو موږ د ګرمۍ په ټایم کې د سټاک پوره کی د دکاندار شری لپاره، نو چونکه وړې موږ ته بند شو کاروبارونه بند شو نو سټاک هم پوره نه شو.
سلامپور کلی چې د سوات سرخار منګورې نه د مرغزار په لار په 10 کیلومتره مزل باندې دی. دې کلی کې خواوشا د 50 زور نه زیاتې کړی دي، او دا کاروبار کوونکي وایي چې کلی کې د 14,000 نه تر 18,000 پورې خلک دا کارګوي چشمیری هویا فیصد ده. په کړی په لاسو د ګرمۍ صادري جوړونکي یو هنرمند ډیوته وایي،
زما نوم لیک محمد دی، زه تقریبا 30-35 سال شو چې زه د دې صدرو دا کاروبار کوم، او زه تقریبا کله دوه کله درې خو تقریبا 250 روپۍ باندې صدر جوړوم، نو ماته 700-750 روپۍ ملاویږي. الو چې زه کار کوم او ناسم او ډیلی زه کار وچلوم نو بس ماته 750 روپۍ ورځ ملاویږي. چې څونه کم زیات ګولکاری او دای پکې نه عمر قیمت سوای
دوی وای چې د صدرو کې استعمالیدونکي زیات سامان د چین، کوریا، آسټرالیا او نورو هیوادونو نه راځي، او د روپۍ په مقابله کې د ډالر فقط کې د زیات وړي لګبله وس دا ټول سامان دوی ته ګران ملويږي چې د کابل د صدرو بیې هم ګران شوې دي. دوی وایي چې د سلامپور د ګرمو صدرو بیا د 800 روپو نه د 15,000 روپو پورې ده، او د وړینا جوړیدونکي د شړو بیا د 1,00,000 روپو نه زیاته ده. دا غیر سرکاري تنظیم سلامپور کارټیج انډسټری مشر حاضر ګل وایي چې سلامپور کې پایو کډای کې هنرمن یو ورځ کې تر شپږو پورې صادرې جوړوي، او دغه رنګ دلته هر ورځ د 15,000 نه تر 16,000 پورې صادرې جوړیږي. خو سږ کال د کورونا د بندیزونو له کبله ډېرې کمې صادرې جوړې شوې دي. د سلامپور دا ګرمې صادرې د هیواد د یخو سمو نه علاوه هغه هیوادونه چې موسم یخ وي ته لیږلی شي، او د سلامپور صادرې چې سپکې ګرمې او ښایسته وي پټول نړۍ کې خلک ډېرې زیاتې خوښي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوا، سلامپور، سوات.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. ټویټر @voadiva.
د وایس اف امریکا دیوا دا خبری خبرونه په دیزه پای ترسیږي، خو په ټوټلو کې تاسو ته وړاندې کوو یو اداریه. دا اداریه د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي. وړاندې کوونکی دی زموږ همکار مختار خلیل.
د امریکای د دفاع وزیر لاید آسټن اوسوس د بهیره اسود د سیمې د دریو ملکونو یعنی د جارجیا، یوکرين او رومانیا دوري کړی دی. د پخپل دوره کې د دغو ملکونو امریکای سره د مضبوطی دفاعي ملګرتیا ستاینه کړې ده. په افغانستان او عراق کې د جارجیا او د رومانیا د فوجونو اتحادي فوجونو سره څنګ په څنګ جنگېدو کې د دوی قربانې تسلیم کړې دي، او د امریکای لخوا د دغو درې واړو ملکونو د علاقي سلامتي او سلامتي د مرستو په خلې کړې ده. ځکه چې د غدرې واړو ملکونو د روس د حکومت د ناولو سرګرمو فشار سره مخ دي. د دفاع وزیر آسټن ویل دي چې دا خبره اوس پټه نه ده چې د غټول سیمه د روس د زورګیری په وړاندې بې وسه ده، او د دې زورګیری ثبوتونه مونږ مشرقی یوکرين کې د روانو عملیاتو، د جارجیا په ځینو برخو د قبضې کولو، بهیره اسود ته د خپل فوجونو کوزولو، او په سمندري او فضائي حدودو کې د پاراونی د اقداماتو کولو په شکل کې لیدلې دي. په سیمه کې د غیر محکمتیا پیدا کولو د پاره د روس سرګرمه د روس د دې ارادو سرګندونه کوي چې روس په دې ټوله سیمه کې خپل تلي متبري بیا قائمول غواړي، او د یو سالم، آزاد او د امنناکه یورپ د مقصد د حصول په لار کې خندان راولاړي. د دفاع وزیر آسټن اخبارواله ته ویل دي چې امریکا د بحیره اسود د سیمې د ملکونو د زبردستي او مضبوطی ملګرتیا قدر کوي. دا خبره په ګوته کړله چې امریکا به د روس د ناولو سرګرمو د مخنیوي لپاره د جارجیا، یوکرين، رومانیا او د بلغاریا د جهادرانه د صلاحیتونو زیاتولو لپاره د دې ملکونو امداد نه یوازې جاری ساتي بلکې دا وزیاتی هم. د دفاع د وزیر د لاید آسټن د بحیره اسود د سیمې د درو ملکونو دوره د بحیره اسود په تحفظ کې د نیټو د غرض لرلو سرګندونه هم کوي، او دا چې رومانیا د نیټو یو ډیر اهم اتحادي او یوکرين او جارجیا ملګری ملکونه غنی څوک چې د نیټو د غړیتوب خواهشمن دي. د دفاع وزیر د شریکو زموارو په اخستو کې، د دفاع په جدید کولو کې، او په یورپ کې د نیټو په کردار کې د برخې په اخستو کې رومانیا یو اهم مثالی ملک وبللو. د رومانیې په دې هم ستاینه وکړه چې د نیټو د شمیر هغو اتحادیانو ځینې یو ملک دی چې د امریکای فوج له وخت په وخت په ملک ځای ورکوي. خاغلی آسټن دا خبره هم په صفاټکو کې وکړله چې په جارجیا او یوکرين کې د ادارو مضبوطول د بډو رشوتونو او د زورګیری خلاف یو مضبوط دیوال درول دي، او د دواړو ملکونو د حکومتونو ډاډګیرنه وکړه چې په هغو اصلاحاتو به عمل جاری وساتي چې د یورو بحری اوقیانوس په باب له د دوی خواهشات پوره کړي. خاغلی آسټن خپل وینا په دې ختم کړله چې د بحیره اسود د سیمې په امن او محکمتیا کې د امریکای خیر دی، او په شرقي سیمه کې د نیټو د سلامتی او تحفظ لپاره لوی اهمیت لري. موږ به دا سیمه برابر د خپل پام لاندې ساتو، او په سیمه کې به خپل ملګرو سره کار هم جاری ساتو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ. ایډیټوریل VOA واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.